سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلختر کله کوم خبرونه به په خبرونو را پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان په نړۍ کې د انساني قاچاق لپاره تر ټولو بد ځای بللی دی. په دغه راپور کې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په کتار کې شامل دی چې انساني قاچاق پکې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل امریکا د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې ته ژمنه ده. د بلنکن په خبره دغه پدیده پر بشري حقونو او ازادیو څرګند برید دی. هغه زیاته کړه چې دغه ستونزه د هر وګړي حق تر پښو لاندې کوي په داسې حال کې چې هر انسان د خپل ژوند او کړنو خپلواکي لري. د بلنکن په وینا اوس مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 20 میلیونه وګړي له دغه حق څخه بې برخې دي. د طالبانو حکومت روسه د راپور په اړه تفسیر نه کړي خو په دې وروستیو کې په سلهاو افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو له کبله د ښه ژوند په هیله په قچقي لارو سفر ته زړه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په مرکه کې چې تېره شپه له ټولو نیوز تلویزیوني شبکې خبره شوې ده ویلي د افغانستان هوایي حریم اوس هم ناقص دی خو هغه د پښتنې ته چې دغه الوتکې له کومه الوتنه کوي ځواب ونه ویلو. هغه یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکا بې پیلوټ الوتکې له پاکستانه داخليږي. د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستاني چارواکو رسمن تبصره نه ده کړې. په دایکونډي کې په دوو جلا ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکونډي لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند غلام علي جاوید نن رسنیو ته ویلي دغه پیښې پرون په خدیر او پاتو ولسوالیو کې شوې دي. دغه په وینا په خدیر کې و کاماز ډوله موټر له لارې ته راوختو وروسته چپه شوی دی چې چلوونکی مړ شوی دی. په بله پیښه کې چې په پاتو ولسوالۍ کې شوې ده دوه کسان له لارې دی او موټر وختو په پیښه کې مړه شوي دي. د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د کورن خوندیتوب د زیات ترافیکی پیښو اصلي علتونه بلل شوې دي. او د اوکراین پر پلازمینه کیف نن د روسي لوري هوایی بریدونه وشول. تر دې مخکې د اوکراین څو سیمې د شپې لخوا د پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو د وژونکو بریدونو سره مخامخ شوې. دا په داسې حال کې ده چې د افریقایي هیوادونو یو لړ پړی پلاوی د سولې خبرو اترو په مخه کیف ته رسیدلی دی. پلاوی د کیف په شمال لویدیځ بوچا ښار ته تللی چې د هوایی برید زنګ وکړنګول شو. بوچا هغه ځای دی چې د اوکراین په وینا روسي پوځیانو په تیر کال مارچ میاشت کې پکې ملکي خلک وژلي وو. د ازادي راډیو د خبر له مخې د جنوبي افریقا، سنګال، زمبیا، کومور او مصر د چارواکو په ګډون پلاوی ویلي د بریدونو له دوام سره سره به له اوکراین څخه خپلې لیدنې ته دوام ورکړي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځای پیژندل شوی دی. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې تېر ورځ ناوخته خپور شو افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شوو پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د شمانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. تفصیل په دې راپور کې
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل پلار مې بې وظیفې شو، ورور مې د یو لسم صنف شاګرد.
د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکي سایره وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي اوج ته ورسېده خپله او د څو نورو خویندو ګاڼه او مالی خرڅ کړل. او ولس کلن ورورې چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکی او د ایران په لار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د ښه ژوند په هیله واستوه. خو د دې په خبره نږدې درې میاشتې وروسته یې مړی کور ته ور وړو.
مونږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځیمو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لږه قاچاقي خارج ته هلته په ایران کې پاتې شو. قاچاقبر دوکه وکړه. دوه نیمې میاشتې په ایران کې وو چې د پولیسو لخوا ونیول شو او ډېرې ووهه. بیا د خپلو زخمونو له لاسه یې ساه ورکړه. بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې. بیا د کلي خلکو چنده واچوله او زما د ورور جسد یې را انتقال کړ. زما د مور او د پلار وخت نه دی وچې شوی.
سایره وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال پلار دنده درلوده او دوی ژوند نسبتا ښه و. نوموړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو تیر نوزي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته ورنکړي. د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکي سید اکبر چې تازه د ترکیې له هیواده رادی مرز شوی وایي د ښه ژوند په هیله غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي او په همدې هدف یې له قاچاق کوونکو سره په $8,000 خبره کړې وه. خو د ده په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لارې اسانه نه وي.
موږ د قاچاقبر سره خبره وکړله کله چې موږ ایران ته وغوښتلو. په ایران کې موږ ډېرې زیاتې سختې ولیدلې. پولیس و راپسې و نن شپه دلته وکه نن شپه هلته وکه. اخر موږ ترکیې ته چې کله ورسېدلو او هلته بیا موږ د ترکیې پولیسو لخوا نه ولول شولو. زه دوی سره 15 ورځې بندي وم. ما دلته نارم تېره کړې ده, ما تندم تېره کړې ده, ما وهلم خوړلې دي. بیا موږ بېرته افغانستان ته انتقال کړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې وروسته له د هیواد د خلکو وتل زیات شول. یو شمېر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله, خو یو شمېر نور بیا د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه په غیر قانوني لارو له د هیواد د وتلو په هڅه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په کلنی راپور کې وایي افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. په دغه راپور کې چې 13 ورځې ناوخته خپور شو, افغانستان د هغه 11 هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړوندو چارو او په ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي, خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې کومره ماشومان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب نه کړي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسون لمخ یو انسان د زیږیدنې لورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سګنی کال په راپور کې د هلکانو او تنکۍ ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پراخېدل د اندېښنې وړ مسایل دي.
د آنلاین درغلۍ په کارولو سره د کارګرانو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی چې د نړۍ ډېری برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري. د کورونا او بعد بهیر نور هم چټک کړی دی. قاچاق کوونکو د پراخې بیکارۍ څخه په ګټنې او د جعلي دندو په اعلانولو سره قربانیان ګمارلي او بیا یې اړ کړي چې دا نړیواله جعلکاري مخې ته یوسي.
بلینکن په 2023 کال کې د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. ویل چې لزګونو هیوادونو د انساني قاچاقو د مخنیوي مرتکبینو ته د سزا ورکولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي. هغه ویل امریکا د انساني قاچاقو مخنیوي ته ژمنه ده, ځکه په خبره ده په انساني او بشري ازادیو تیرې ده. افغانستان داسې مهال د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هیوادونو کې شامل شوی چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي. د 2021 میلادي کال د اگست 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي, بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی او د دې هیواد زیات شمیر اوسیدونکي د کار په لټه له دې هیواد د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM نږدې 2 اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي, او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغاني فلمونو یو لوبغاړی او لارخوت بصیر مجاهد چې د محل پیران کې ژوند کوي وایي له هیواد بهر به هم د فلمونو جوړولو ته دوام ورکړي. د چې خغلې مجاهد دغه کار په څه ډول کوي د درته په راپور کې لرو, خو یادونه کوم چې له دې وروسته ساسي پیغامونه راخلو. د پیغامونو وروسته د ازادي فرهنګي د مچلي اوریدل هم مهیروي.
ما فلم را به نام
ډیر وړوکی وم چې د مقدر کا سکندر په نوم د امیتاب بچن یو فلم میولید. همه غزما ایدیال و چې ما هڅه وکړه سینما ته راشم.
تلاش کردم دویم به سینما.
افغان فلم جوړونکی او لوبغاړی بصیر مجاهد چې په 1350 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی، د یکتوت له ښوونځي فارغ شوی او وروسته یې د سینما په برخه کې په هند کې ځینې کورسونه لوستي او د فلمونو له ډایرکټرانو یا عملي روزنه اخیستې. مجاهد وایي د 1960 په وروستیو کې د ملي تلویزیون له خوا خپرېدونکو فلمونو وهڅاوه چې سینما ته راشي او په دې برخه کې کار وکړي.
شوای چې ما فلم هایی که در تلویزیون ملی افغانستان در
ډاکټر نجیب الله د حکومت په محل چې د جمعې په شپو یې فلمونه خپرول، ډیره لیوالتیا مې درلوده چې وی ګورم، په ځانګړې توګه هندي فلمونه. له همدې ځای څخه مې له سینما سره لیوالتیا ډیره شوه. دا چې پلار مې ساختماني کارګر و او اقتصادي توان مې دومره نه و چې په خپلو پیسو سینمایي کارونه پیل کړم، خو بیا مې هم ډیره لیوالتیا درلوده او څو ځله د افغان فلم ریاست ته ورغلم، خو دا چې هلته مې څوک نه پیژندل، له دروازې به بیرته شړلم او چا وخت نه راکاوه.
خو مجاهد وایي بیا هم نهیلی نه شو او د ښوونځي د درسونو تر څنګ یې د سینما په برخه کې هم په داسې حال کې مطالعې ته دوام ورکړ چې د کورنۍ یې ورسره خوښه نه وه.
په کورنۍ کې به ټولو راته ویل چې له درسونو پاتې کېږي، په یو بله لار روان یې، خو ما هم درس لوست، هم د سینما په اړه مطالعه کوله او فلمونه مې لیدل.
بصیر مجاهد خپل لومړنی فلم د یو شمېر نورو سینماګرانو په مرسته د طالبانو د لومړۍ دورې په واکمنۍ کې جوړ کړ.
در ایام حکومت
طالبانو د هغه وخت د حکومت په مهال یې تر وسلې هم کامره جدي ګڼله او فلم ته خو بیخي اجازه نه وه. په پټه مو د وینو څاڅکو په نوم د یو فلم د جوړولو کار پیل کړ. اول ځل چې زه د کابل د انصاري څلورلارې په ساحه کې د کامرې مخ ته ودرېدم، په همدې وخت کې د امر بالمعروف له سپیکره غږ پورته شو، ټول وتښتېدل او زه له وسایلو سره په میدان کې پاتې شوم. یو وخت و چې په ما تیر شو، خو هغه لیوالتیا او مینه مې چې له سینما سره درلوده، په هماغو شرایطو مو فلم پوره او جوړ کړ.
مجاهد وایي دا فلم یې له دې امله خپور نه کړ چې وروسته سینما ډیجیټل شوه او دوی په پخوانیو کمرو دا فلم ثبت کړی و چې کیفیت یې ډېر ښه نه و. خو له دې فلم وروسته ښاغلي مجاهد په ډېرو افغاني او د کابل اکسپرس په ګډون په ځینو بهرنیو فلمونو کې هم رول ولوباوه یا د لارښود همکار و. د ښاغلي مجاهد په وینا انجام، دښمن، آهي مادر، ویلګرد او یو شمېر نورې مهم فلمونه دي چې ده په خپل هنري ژوند کې جوړ کړي. مجاهد چې د تیر جمهوري حکومت په مهال د پولیسو په لیکو کې هم دنده کوله، یوه موده د کابل امنیه قمندانۍ ویان هم و چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ایران ته لاړ. ښاغلی مجاهد وایي که څه هم په لومړیو کې له وطنه لرېوالی ورته سخت و، خو اوس هڅه کوي چې له هېواده بهر هم خپلو سینمایي هڅو ته دوام ورکړي.
د دې تر څنګ چې په کډوالۍ کې یو څه ناهیله یم، ځکه په هېواد کې مو سینما نشته، خو بیا هم خپلې هڅې نه پرېږدم. هر کله چې ناهیلی شوی یم، بیا هم تسلیم شوی نه یم او حرکت مې کړی. همداسې هر افغان چې د دنیا په هر کونج او په هر کار کې مصروفي، کله کله ماتو سره مخ کېږي، نه دی ناهیلی کېږي.
د بصیر مجاهد په وینا ایران ته له تګ وروسته یې د ویلګرد په نوم فلم د ایران په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړی او ښه هرکلی یې شوی. نوموړی زیاتوي په راتلونکو څو میاشتو کې به په هغه فلم کې هم ونډه ولري چې په ایران کې د یوه افغان شاعر د ژوند په اړه جوړیږي. ښاغلی مجاهد وایي که څه هم د طالبانو د حکومت په سوري کې سینما نشته، خو د نوموړي په باور که په دې برخه کې کار وشي او افغانستان خپله فعاله سینما ولري، دا هیواد به د نورو له فرهنګي یرغلونو ژغورل شوی وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کړي او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو خدا هیله لرو چې دا کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي.
الله الرحمن الرحیم سلامونه او احترامات ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته د تعلیم چارواکو د پام وړ ننګرهار کې دغه د عشر او زکات مسؤلین ډېر ظلم کوي په خلکو پسې په خپل سر باندې لیکنې کوي چې د فلاني 1500 منه غنم شوي په هغه باندې 500 منه عشر کېږي دغه بیچاره 200 منه غنم شوي وي چې په هغه کې 100 منه عشر کېږي لس منه خوار غریبو ته ورکړي وي لس منه پاتې وي طالبان ترې پوره 500 منه غواړي نه سوال مني نه زاري مني هغه بیچاره بندي کوي واهي مقصد نه دونه ظلم کوي چې دونه ظلم په فاصلو کفارو کې مدارېدلی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم خبرونه تشراخلی د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو.
دوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کو چې لاغه کړي سره دی له کتاب سره آشنا شي.
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغیز کوي؟
زما ماشوم ټوپ کلی کې تیر شوی دی چې تر شارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې
کیسه لرو.
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. کړکۍ د باندې ګورم وریځ دا او په کې کومړې خولې را ماتې دي.
دا ادبي خبرونه پوی وشه رنگینه وو
دلته وسهر سهر خټین کورونا راځي په پیغلو دلته سن شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه
لداسې چا سره هم شهیدلېم چې و آنلاین اپ ته پلوسکونو کتابونه په خپل شخصت کړی
افغانستان کې غږیزو کتابونو لپاره لمړنۍ اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن
کتر اخر را سره وی نور مطالب به هم ووري د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست پنوښت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ لا پیله د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شوې ده. د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول شوتل شوې ده. د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسکونو خبرندوی مرکزونو په زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقی خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو. د بیحقی کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي رادیو ته وویل
هدف هم لدغه ماشګا څخه خدا ده چې خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کو چې لاغه کړي سره دی له کتاب سره آشنا شي.
د ذهنیت سازی په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثر کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي کاغذ یې خراب دی. د پاکستان بسته‌بندي ډیر خراب شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي د ساتنې خونی معیاري نه دي سوري دي او پر کتابونه ګردونه کینی
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسول سرور خادم وای ل سیاسي بدلونونو ورسته اکثره خپرون کې ل اقتصادي ستونز سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوی.
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو دراتګ زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هوادو وتل چې اغیز هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید ل خپرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو ځکه هیواد کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو خزای وو خو دوی خلک دلته وبل پیژني هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه تازه کتاب لیکي نن ورځ به خلکو غنګونه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بل غډونواله ده وای په داسې ټولنه کې چې زده کړې आवाज د حالکانو حق دی دا د نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دی.
هنوز هم دروازه های مکات
کونځي او پانتونونه له هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا د نندارتونونه به اغیزناک وي ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودی کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د وده او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
د زرنگار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغو خپرندوی ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندوی ټولنو د چاپ چارې د پروسږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندوی ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې دی. د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمي خبرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی په دې وروستیو کې هغه د دکتورا ډیزرټیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویمه دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوې دي، تحلیل شوې دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرټیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د سید شمس الدین مجروح د اشعار او فکر فورم او هنر په نوم باندې د دکتورا ډیزرټیشن دی، د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی. دغه د دکتورا اثر د اول دورې د استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعار او د فکر او همدارنګه د شعرونو د په شکلي جوړښت، هنریت او بیلابیل خواو باندې خبرې لري، بحثونه لري او بحثونه پیښی وی دي. څلورم کتاب هغه د ادبیات او فلسفې تړاو دی. دا د یو خلیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی. دا ادبیات او د فلسفې تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده. موږ په پښتو ژبه کې په دې برخه کې هیڅ یا ډیر کم مواد لرو. استاد خوشبختانه د ادبیات او د فلسفې په تړاو باندې یو له خو کتابونو څخه لیکل دی چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږل دی او په نږدې ورځو کې به چاپ شي. یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی، دا د کاون توفانی لس شیری ټولګی دی چې دغه لس شیری ټولګی د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شیری ټولګی ترتیب او تنظیم شوی دی او په دوو ټوکونو کې په یو لسو مخو کې دغه شاعري چاپ شوی دی. زبد دي شاعري په حق لدومره وایم چې کاون صاحب یو د بیل سبق خاون شاعر دی او په ډیر خشکل باندې یې د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی او په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې تر سترګو کیږي. په وروستیو وختونو کې موږ دغه 15 کتابونه چاپ کړي دي. د افغانستان ټول ملت ته مبارکي وایم او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ استاذ ژبې ته دغه کارونه وشي چې تر څو موږ استاذ د علم په وسیله باندې خپل ټول ستونزې حلولی.
له شاغلی هاشمی څخه په مننه چې د کتابونو د چاپ په اړه د معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خبرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات تر سره شریکو، خو له کتابونو سره به سمدستي بیا هم سر شو. یو خوستی ځوان د انګریزي ژبې په 4000 لغاتو مشتمل کتاب چې و بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلې. په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرنګیان او رون انتی دایو شګام بولیا وای د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډیری دو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شوی کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډیره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د افغان یون په نوم د یو خوانیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سریز چې شاوخوا 4000 لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي چې خوستی رون اندی او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې د شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي خو صدام احساس بیا د شپږ وړه کتابونه په یو نسبتا لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړل دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټول گشبړون کوي سره لدې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوی خو د بیلابیل رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپل مسلکي برخو کې ګټه اخیستل شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د یو هیوادوال لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا 3000 شپږ سوه لغتونه لدي. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولیکلا د جملو معنا هم ولیکلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه کڅه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی خو له دې مخکې هم درې زری خبره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شخصیت پانتون د ټپ وانځي معسل نعمت الله تسلوي
چې کلم موږ لمړی ځل لپاره د ټپ وانځي پایل کړم هغه د انګلیسي کوم مقاله چوي کوم کتابونه چوغه ډیر سنزمن مورته ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو دغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره په ډیره زیاته توګه مرسته کړې ده ځکه چې دا کتاب ډیر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډیر مهم دي که څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهدی وایي
په نننۍ اصل کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده نو زده کړې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیا پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې ورده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو تنکیو ظلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې او د دې ولایت په مرکز ولسوالی کې د انګریزي ژبې د زده کړو لزګونه خوانیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتې دو سره د انګلیسي ژبې پښتو شوی کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده خصوصا وروسته تر دې چې سیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث د دې ځانګړې شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یو برخواله ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري پورا اغیز کړی دی. په دې اړه ملاغلي کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلی کې تیر شوی دی لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې یعنی یا کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري لکه د سرشارو یالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلي رنګونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنګونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنګونه کارو. مثلا سور رنگ ته اشاره شوې ده او زیړ رنگ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنگونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنگونه ستایلي. د کلی شفق سور رنگ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه،
دا خړ رنگ په ورزیاته شفق په خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنورو شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنورو شاعرانو دا اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه، دا زما خپل تصور ده. لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعری باندې اغېز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې ډېرې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله. یا هغه غونډکۍ چې ما به په کې منډې وهلې، نو هماغه شیان زما تصور کړی یا مې انځور کړی دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوي چې نه، یو نوی موضوع مو هم ذهن ته راغلی ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ماته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نه شو کولی چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي. بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللې یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي، یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي. نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له اساجی راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنگونه ډیر بدل دي. دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د دې کلي تنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله، هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنگونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه لري.
خاص نوم نه. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه؟ یو مخړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستون کې یا اوریدون کې د شعر کلی طبيعي حاضر مهم داسې تصویر کړي ولا چې زماستر ګوته مخه د کلی حاضره و درېده یعنی دا کار هم همدغه څه ودی اما غزما پښتنه آیا دغه تصویر مو ذهن تراغه بیا ما شمواله تبرغ دی او کنه لدغه تصویر سره یو ځای ما شوم توپ همو
ا ته خو دې چل وته زه میال ته زمونږ په کلی کې لګځرې نه بعد حالات کې شوې و لګنګونه سيو زه بیا ډېر ازيات خفاش ما زه ډېر وخت کې زه خپل کلی سمې ما نو متللې نو بیا ما خپل کلی هم د تصور کې چې زمونږ کلی کې به وسره سو وضعیت کې لته ما خو په ډېر کوچنتوب کې خپل کلی لیدلې و نو ډېر کلونه سي و چې زه نو ما ورغلې نو بیا می هغه د خړ خلای مثلا هغه می د هنتر هغه نو ام دغه سي بیا می دا ډول موضوع سره کار کړل لکه چې شین اسماني او مې پکې پراکو هي سهار وخت ورته خو انجینر کې سهار وخت ډوډۍ پخې نو د انجینر د لاسونو تفاره دي زتللې مکلی ته نو زګور مشافه ا څه څه د انجینر دی د ډیټا په خوله تا فاره دی ګورمال ته اډیرا جوړ شوی نیو کبونه جوړ شوی نو د کلیپ دی دیوالونو پر مخ باندې د مرمۍ خاصونه ښکاری څه رات تصور کوم چې دلته یو وخت تر شوی دی بیا ګورم چې حالت یو څه تازه کبونه جوړ شوی یو ناوی چې د خپل شهید خوان په قبر باندې ځاړي یو خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه سکون لپاره هغه بیرغ کړی نو دا شی ما د خاطر باندې انځر کړی دی
لا غلی کلیوالي مننه د دې او د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د بحث د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی راپور په خواله رسنوي او یو شمېر به پانو کې هم خبر شوی دی په دې بحث کې شفیق خپلواک د مشهور لیکوال ورجینیا ولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اخلي ولف د ماشوم توپ خاطرې دي شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلي دی چې پرچنوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثرو کې د کوچنوالي د پیښو اثر ښکار دی بل لیکوال نه وی د خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت للو یې سره د ماشوم توپ له پیښو رنگ اخلي میمونی کامران بیا کوچنوال هغه زیر مشکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي د بل لیکوالي ځولې لمن په نظر ما شومتوب یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیص لرل شي ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوی دا وای چې د انسان په لاشور کې لمن شومتوب ځینې داسې صحنه هم سپتیږي چې په شمارانو بدلیږي چې انسان په مکمل شمار بدلیږي یا په یو کمزوري بنیاد فرزانه سیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لوی برخه په شومتوب کې تشکیل شي ګولالي مومنت د شومتوب خاطري او تجربه د لیکوال او شاعرانو د الهام سرچینه ښکاری نرګس ساک ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاری دا وای کڅو په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړی بیا په بل فکر پسې ولاړ نشي فرزانه ترې کې خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وای د زړښت سپین تارونه مهم د ماشومتوب لار شفه رنګې دلیدي د شوزو د انلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی بهیز بیا پدی پاور ده چې د ماشوم توپ دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر سي هیروي لړ سي پیاجوي لاغلي که هیڅ سره لمو ودان هم نه سره ده دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د زینو ماشوم توپ بد شرایط تروري نو په لوینه کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس هاغ زمانه تورولي پدې لړکی یو هم سوریایي فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیستي د دې په نظر شعر یو ناویلې خبره ده یا لښ تر لشه یو بي جواب پښتنه او د یو ناڅرګند څلټه د لومړي خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو هم بي جواب پښتنه تر هشوي او هم د ناڅرګند شي د لټه احساسولې شو د ادونیس شعر. کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی چیرې ناشنا و څه یې نه ویل روان و یو بل ته مو په پټه خوله کتل زموږ ګامونه لکه سین چې درومې ناشنا له اصله یو یو ځای لکه پاڼه چې شمال رپوي سره بیل لکه ځنګل بوټی دلی دی له مځکې اوبه کړی موسمونو ای ماشومه چې زه ومه شرمخ کې څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس او څه به سره وایو. په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابین نومېږي په پټي کې کار کړی دی او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه ده احساس کړې. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوښي چې دی څوک دی خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه څرنګه وه خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوښي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یو وخت خپریږي په مرکه کې ویلي په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهیږو چې هویت څه مانا؟ آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی نه بدلیږي که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګمان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی خام دی د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري ځکه چې فطرتاً د تلپاتې والی احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشان د ماشومتوب د له لاسه تللو وختونو حسرت کوي. شاید همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري ذهن یې ماشومتوب ډکوي. بل لور ته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. له ادونیسه په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه وېرېږې. د په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالي یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوه دی خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او د بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی. د ده په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو. دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوختي ژوند هیر دی. دوی مرګ را ژوندی کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په برخه کې لنډه کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره شهیدلیم چې تر اوسه په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته سپارلې دي چې خلک یې واوري. د تورې جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلاند ده. د آزادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېږلې. مننه ترې کوم او کیسه یې سره اور.
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده. د باندې یخ سوز لګیږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په کې کومړې خولې را ماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي. د واورې په لیدو مې زړه دردېږي. ټکان را کوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې. دواړه د ښار په یوه سلولار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوسته و، را باندې غټ و. دې چې ولیدم له خندا شنه شوه. ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ. موبایل یې را وایسته. دواړه یو ځای کامرې ته ځیر شو، عکس یې واخیست. بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لگ ولاړ و بیا یو ځای په موټر کې کیناستو. د دې واورې صفتونه کول همانا یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار روزګار ورخراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستلې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالېږلي وو. لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې 5-6 ځله وکتل. تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پچې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د بلبل په نوم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په ژغ ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدلی شي 500 کتابونه په خپل ژغ ثبت کړي دي. له ښاغلي حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زورته یو کوچنی استودیو لرم. استودیو کې کتابونه ثبتوم، هلته ایډیټوم او کتاب انتخابوم. هم زه ثبتوم، هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخت پروسه نه ده که چېرته د منظم استودیو له چا سره نه وي؟
ولا سخت ده، سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډیر اوږدو اوږده هم وي، چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي. غږ ډیری وخت ستونی یاري نه کوي، ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ وي او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستوني کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله، د ریکارډ برخه یې، د ایډیټ برخه یې، دا سخت چاري دي. نو موږ ته د خدای انسان کې ان شاء الله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره د زحمت په ځان باندې منو او د مسؤلیت.
حکمت صاحب، کله چې تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ ژغ باندې لولې کنه، زه د راډیو دی بیان په صفت خپل تجربه کله اوریدونکو سره شریک کم. کله ناکله چې یو مطلب لولو، دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي، او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري. کله چې یو کتاب تاسو لولې، تقریبا څومره مخه یو ځای لولې په لوړ ژغ باندې او په وقفه په شکل باندې ټوله ثبتوي که څنګه؟
فرق کوي کتاب، نو چې کتاب څومره دی، د کتاب زخامت څومره دی. سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې ثبت کړی دی، یعنی له یوې مخه مې ثبت کړی دی. او کوم کتابونه چې بیا اوږده یا ډېر د لیکلو دغه شیوه یو څه سخته وي، بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر شکل باندې لیکلی وی، یعنی لوستل ډیر اسانه، کوم تکلف نه غواړي. په دې کې به زه د خدای بخښه دی نصیر احمد احمدی صاحب یادونه وکړم چې ډیر ضرور ده. هغه داسې کتابونه لیکلي، داسې ناولونه لیکلي دي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یوه ساه باندې وایي، هم سړی نه ستړی کوي. او غږ کې وي رښتیا، دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي. یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي. نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی، او د کتاب هغه اوږدوالی، هغه زخامت یې څومره دی. نو بیا ورته ګورم، ممکن یو ساعت، یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی، تر دوه ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم. داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره. په ناول کې مختلف کرکټرونه دي. د مکالمې په برخه کې کله ناکله مکالمې هم
سره فرق لري. په یو وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړی دی چې په یو څه تغیر اواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخص باندې؟
ناول کې کوشش میکړه چې دا سی یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږی خو دا سم نه کړی چې د کرکټر په आवाज باندې غزو کما دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري.
دلته او بخشه دلته په مکالمه کې کله نا کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې البته په لوستلو په وخت باندې ته په هیڅ د بلچا خبره ده، مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلي سفلانی و ویل چې زه داسې کوم، نو کله نا کله نثر ورته بدلوي او کنه؟
دا دا نو بدلیږي ورته، اوس دغه طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي پلانې مثال احمد محمود ته وویل نو بیا دی وخت کې زه یو خو دغه خپل درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سره ودرېږي او بیا بل جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کړم د طرز.
مثلا د دې لپاره چې اوریدونکي په دې خبره باندې یو څه ډیر پوسی، مثلا یو لیکوال لیکي فلانی میز په سکو وهه زه بازار ته نزم، دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته د انسي دلته کچرته په وینا کې دا سونه وایي سي پلاني میس په سکو وه او وی ویل، نو بیا دغه بل جمله باندې ممکن اوریدونکو پون شي، او کچرته وو ویل وو ویل په وینا کې زیات راشي بیا غدې مکالمه نصر یو څه بل رنگ کې شي. نه
دا خو په د لیکوال پورې د تدیر هدف کړ کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هغه څه رقم لیکلی دا متن که چیرته هغه متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل شي نو خامخا به هغه لوستل کیږي، نو اشتباه به بیا پکې راځي. او زه فکر نه کوم، زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډیر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکی ډول باندې شکل باندې ما ډیر مې کار مو باندې نه دی کړی، چې دغه نوې ده د کتابونو د سب مسله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار نه دی شوی، او څومره چې ډیر کار ورباندې کیږي هغومره به ډیره دا پروسس همیږي او ښه کیږي.
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړي دي د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي، یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډیرې زیاتې و. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره، نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې د دوی ډېره علاقه په ناول کې ده، او ناول کې زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی، نو دوی علاقه هم ډېره په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده، د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لاغه کتاب پلورنځي چې دا کتاب چاپ کړی دی له مو اجازه اخیستی؟
ما اجازه اخیستی او کوم کتابونه زه ثبتوم د هغوی په اړه کاپی رایټ حق لرونکو سره زه خبرې کوم.
له شغله حکمت څخه په مننه له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې دا غن روان غاړو زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
نن بش په زما د یار په کوم مکان دی جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی کوم دکان به د خید دروان دی شرم ولی بے حسن کم ترکانی پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی امراحان بے پاکان کنا پاکانی ودن اچھوے لدے غمز ما دلائی
منزل پے سبا کرت سوتوی نہ پوہے شم چھپ سادوک بھوی پت شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے دزلت غم بخوی دم قدم بے خلے دم اخبوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار تر سے تم در پہ پوری یار پسفر للے زب کوریم سزاوار تر سے تم در پہ پوریم یار پسفر للے زب کوریم شان بش کست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پنج روک ساری زپخار دبے کسے پارے پارے آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم تم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم تم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے دلی وی کنوی دزڑا غم بے خلے دلی وی کنوی فراغت پے پسندلی وی کنوی چا بحال ترے پشتے دلی وی کنوی کٹ پوزائی بے مندلی وی کنوی چوار بم سے دلی وی کنوی مستما ہن کی بے پت سو پیاری چھ غم خور نشم دیار پدا پاری کھے مستما ہن کی بے پت سو پیاری کھے چھ غم خور نشم دیار پدا پاری کھے یار سرت علی پس پروائی باہر جائی میں غڑ ولی پہ وزروائی یا یہ مرد بلتا نل غم شروائی یا پتوار اس تر گٹھا پڑونت پنظروائی
کدان کې دای هرګې زموت دروای خود په خود می ځان وهلې په خندروای صفات شوم تر یار پر مختوری پچر کا دا عاشقانو کی کسبوری صفات شوم تر یار پر مختوری پچر کا دا